د مخم شپک بجې شوې د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته خرغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا نیم ساعته خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي چې افغانانو ته د بګرام زندان د بشپړ مسؤلیت د سپارلو مهلت پای ته رسیدلی، او د سولې عالي شورا تایید کړی ده چې په قطر کې د پخلاینې لپاره د هڅو بهیر بیا پیل شوی. پر دې او نورو موضوعاتو په دې خبري مجله کې راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړی دي.
سرکان پامکړی چې مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه ځانګړي شي. فلسطیني روغتیایي کارکوونکي وایي نن پر غزې د اسرائیل په تازه هوایي بریدونو کې لکتر لګه لستانه نور وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جنوبي اسیا درې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې نن وروستي هیواد کمبودیا ته رسیدلی دی. د سوریې نوی اپوزیسیون وایي چې پریکړه یې کړې چې خپل مرکزي دفتر به په مصر کې پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه ځانګړي شي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې مرکزونو د امنیت ټینګښت ډیر اړین دی.
چالشای بسیار عمده در سر رای انتخابات وجود داره که ما نمیتونیم از او واقعیت فرار کنیم که بحث امنیت در افغانستانه.
د وای د افغانستان د انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزه شته چې موږ نشو کولای هغه له پامه وغورځو. هغه په افغانستان کې د امنیت بحث دی. سره له دې چې دوه ولسي جرګې یو شمېر غړو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو له نیټې سره مخالفت وښود، خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا نیټه د اساسي قانون پر اساس اعلان شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1393 هجري لمریز کال د وري په 14مه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې جوړې کړي. د جمهوري ریاست وایاند ایمل فیزین ویل چې حکومت به یوازې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
کوریک د افغانستان حکومت هیڅکله نه غواړي چې غیر مسؤوله مسله افراد یا ډلې په افغانستان کې فعالیت ولري، څه هغه ملیشي دي څه اربکۍ دي. د دوی ټول په خلاف د افغانستان حکومت همیشه خپل خف څرګند کړی دی. موږ هیڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې غیر مسؤوله مسله ډلې موجودې واوسي.
تر دې مخکې په هیواد کې د جهادي شورا د جوړېدو او د غراز د وسلو د ویشلو په اړه ځینې راپورونه ورکړل شوي وو. د سړک جوړونې د یو شرکت دوه انجینران نن د شبرغان انتخوی په لویه لار د وسلوالو لخوا تښتول شوي. د جوزجان د والي مرستیال فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې د تښتول شوو کسانو څخه یو یې بنګلدیشي تبعه او بلې افغان دی. د جوزجاني په وینا د دې کسانو د پلټنې عملیات دوام لري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال د نهو طالبانو د وژلو او شلو نورو د نیولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیات تېره ورځ د ملي پولیسو، ملي پوځ، ملي امنیت او ائتلافي ځواکونو لخوا په کابل، کونړ، کندهار، هلمند، دایکنډي، فاریاب، اروزګان او فراه ولایتونو کې شوي. د خبر پاڼې له مخې په عملیاتو کې یوه اندازه نشه یي مواد او مهمات هم نیول شوي دي. فلسطینی روغتیایي کارکوونکي وایي د دوشنبه پر ورځ پر غزې د اسرائیلو په تازه هوایي بریدونو کې لکتر لګه لستنه نور وژل شوی. په دې سره د حماس د وسلوالو او اسرائیلو ترمنځ روانه شخړه شپږمې ورځې ته داخله شوې ده. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی جنگي الوتکو تېره شپه پر غزې د اتیاو په شاوخوا کې بریدونه ترسره کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل په دغو بریدونو کې هغه ودانۍ په نښه شوي چې ګمان کېږي د حماس لوړ پوړي چارواکي پکې اوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویلي چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د عربي هیوادونو له مشرانو سره به په دې اړه خبرې کوي. آشتن په دې اړه خبرلانو ته هغه مهال څرګندونې وکړې چې نوموړي د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن بروکسل ته ورسېده. زه د بشري تلفاتو په اړه ډیره اندېښمنه یم، خو ما تل په ټینګار ویلي دي چې موږ په غزه کې د شخړې یو اوږد مهاله هواري ته اړتیا لرو. زه هلته درې ځلې تللی یم او موږ باید داسې لارې ومومو چې د راکټونو د دا ډول بریدونو مخه ونیسو چې موږ ولیدل، او همدارنګه باید د سیمې د خلکو لپاره سوله او امن راولو. لبل خو ټاکل شوی چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون مصر ته ورسیږي، چیرې چې نوموړی باید د مصر له ولسمشر محمد مرسی سره د هغو هڅو په باب وغږیږي چې د دې اوربند لپاره پیل کړي دي. د پاکستان د یو اسلامي ګوند پخوانی مشر نن په مومندو قبایلي سیمه کې له یوې ځانوژونکې حملې بد شو. پاکستاني چارواکو وویل چې ځانوژونکې چاودیدونکي مواد د پاکستان د جماعت اسلامي د ګوند پخوانی مشر قاضي حسین احمد د موټرو کاروان ته نږدې وچول. په دې پېښه کې د هغه درې ملګري او ساتونکي برسېرن ټپي شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جنوبي اسیا درې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې نن وروستي هیواد کمبودیا ته رسېدلی دی. په پینوم پین کې به اوباما د ختیځې آسیا په سرمشري ځکه چې د آسیان په نامه یادیږي او غړي هیوادونه هر کال غونډه کوي ګډون وکړي. هغه به دغه راز د کمبودیا له صدر اعظم هن سن سره چې ډېره موده پر دغې څوکۍ پاتې شوی خبرې وکړي. اوباما په کمبودیا کې د بشري حقونو د ناوړه سابقې مسله هم راپورته کړي. اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې کمبودیا ته ځي. اوباما نن مخکې په برما کې وو، چیرې چې هغه د برما د اپوزیسیون له مشر آنګ سان سوچی سره په رانګون یا یانګون کې د هغې په کور کې وکتله او هغه د ډیموکراسۍ یوه سمبوله وبلله. د سوریې نوی اپوزیسیون وایي چې پریکړه کړې چې خپل مرکزي دفتر به په مصر کې پرانیزي. د مصر د مینا خبري اژانس وویل د سوریې د اپوزیسیون او انقلابي ځواکونو د ملي ائتلاف مشر معز الختیب دغه اعلان په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته په یو بیان کې وکړ. په هر صورت له غونډې وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په لنډ خپاره شوي بیان کې دې مسلې ته چې د سوریې نوی اپوزیسیون به خپل مرکزي دفتر قاهرې ته ولیږدوي څه نه دي ویل شوي. او د جرمني دفاع وزیر وایي دی هیله مند چې د ناتو غړي ترکیه به له دې سازمان وغواړي چې له سوریې سره په پوله د پاتروید دوله لزمکې هوا ته توغندي ځای په ځای کړي. توماس دی مایزر دغه څرګندونې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته له رسېدو سره سم وکړې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له غونډې مخکې وویل چې تر اوسه په دې اړه له ترکیې رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې، خو که داسې غوښتنه ترې وشي نو هغې ته به په خپل کار کې لومړیتوب ورکړي. دا ولې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. افغان حکومت وایي چې د بګرام زندان د سپارلو مهلت پای ته رسیدلی او د امریکا پوځ باید ژر تر ژره د دې زندان مسؤلیت افغان لوري ته وسپاري. دا مسله به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو.
حقیقت که معلوم شی تبصره هم پی بانده پا وضاحت که دلشی که حقیقت معلوم نی ندای او گنگا موضوع صرف دی امریکایانو او زمان دی خاص و حلقو دی حکومت منج کده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ډیر ژر به د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي او د سولې عالي شورا هغه اوازې تایید کړي دي چې په قطر کې د سولې د هڅو نوی پړاو پیل شوی.
وایده نه ده چې دا سفر قطر ته یو معنا لري، ډېر یو مفهوم او معنا او منشانه دا سفر نه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په منځني ختیځ کې د حالاتو وروستی حال درکړو او په پاکستان کې د ډي اته د نړۍ د پراختیا په حال کې هیوادونو د سرمشریز په اړه معلومات درکو. او کدي خبري مجلې ته تر پایه غوښی نور زړه پورې مطالب هم لرو چې اوریدای شي. د افغانستان د دولت ریاست له متحدو ایالاتو څخه غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسولیتونو د پوره انتقال او د بندیانو د سپارلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ولسمشر حامد کرزي وایند ایمل فیضی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل لسګونه زندانیان چې د محکمې د پریکړې له مخې باید آزاد شوي وای له هم د امریکایي ځواکونو په بند کې شپې ورځې شپې سبا کوي. هیمل فیضی هله خود چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د بندیانو د سپارلو ځنډیدل د واشنگتن او کابل ترمنځ پر امنیتی تړون اغیز ونه کړي. د دې موضوع جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال نسیم شفق پر راپور کې.
د ولسمشر کرزی ویان ایمال فیضی وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې له ولسمشر کرزی سره په یو ویډیوئي کانفرنس کې په دې اړه د پریکړې لپاره دوه میاشتې وخت غوښتی و. د خغلی فیضی په خبره اوس هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي.
وایی مهلت دو ماهه سپری شده قسمی که اعلامیه هم آمده که
دی وایی لکه څنګه چې په اعلامیه کې هم راغلی دا دو میاشتنی موده پای ته رسیدلی مونږ څومره ژر چې امکان ولري افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو غوښتونکي یو هغه بندیان هم باید ژر خوشی شي چې د محکمې له حکم سره سم یې براءت ترلاسه کړی دی ایمل فیضی څرګنده کړه چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیونې او افغان حکومت ته د بندیانو نه سپارل افغانانو ته د دې زندان د چارو د سپارلو تړون څخه سرغړاونه او د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول دي. د ولسمشر کرزی ویان وویل څه باندې اویا تنه بندیان چې محکمې د خوشي کولو پریکړه کړې لا هم له امریکایي ځواکونو سره په بند کې دي. هغه سربیره پر دې چې د دې بندیانو پر آزادولو او افغان حکومت ته د ټولو زندانیانو پر سپارلو ټینګار وکړ هیله وښوده چې دا مسأله د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند په حق له پر خبرو اترو سیوری ونه غوړوي.
امیدوار هستیم چې هیڅ نوع تاثیر د بالای مذاکرات ما که در حال جریان است نداشته
باشد. دی وایي مونږ هیله لرو چې دا موضوع د امنیتي سند په اړه پر خبرو اترو چې اوس روان دي اغیز ونه کړي. افغان حکومت غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي ځکه چې دا د ستراتیژیکو همکاریو د سند یوه برخه ده. مونږ د دې سند د لاسلیک کېدو پلوي کوو خو ځینې شرایط او سرې کرښې هم شته لکه د افغانستان ملي حاکمیت او ملي ګټې. دا هغه موارد دي چې مونږ ترې نه شاته کېږو خو په عمومي توګه مونږ د امریکا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د پراخېدو غوښتونکي یو. ایمل فیضی وویل چې امریکا په داسې حال کې یو شمیر بندیان ځان ته له امنیتي پلوه ګواښ بولي چې د ده په خبره په اړه یې هیڅ ډول اسناد او شواهد نشته.
د افغان ولسمشر د ویاند ایمل فیضی د مطبوعاتي کنفرانس جزئیات مو اوریدل چې نن یې په کابل کې وویل چې افغان حکومت له متحدو ایالاتو څخه غواړي چې د بګرام زندان بشپړ مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپاري او په دې برخه کې پر هغو ژمنو عمل وکړي چې دوه میاشتې مخکې له افغان حکومت سره کړي وي. همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره په مرکه کې وڅېړله او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې کومه موضوع د افغان حکومت او د امریکا د پوځ ترمنځ پر دې موضوع لانجه راپارولې ده.
خبره اصلا داسې ښکاري چې د امریکایي خوا په دې باندې مطمئن نه دي چې د افغان حکومت به وکولی شي دا زندانیان سم محاکمه کړي او یا حداقل که په دوی باندې تورونه ثابت هم شي او وساتل شي په دې زندان کې که دوی حکومت ته وسپاري دوی به جوګه شي د دې چې دا وساتلی شي.
او د افغان حکومت ملاحظات څه ده؟ فکر کوي چې دا توان لري؟
افغان حکومت وایي چې دا زموږ حاکمیت ده او موږ تاسو سره پیمانه امضا کړی څو میاشتې مخکې چې دوه میاشتې تاسو ته وخت درکړ شوی و نو اوس یې هغه موده پوره ده. باید چې حتما تاسو زندانیان او زندان ټول افغانستان ته حکومت ته تسلیم
کړئ. ستاسو په نظر پوهان صاحب د کوم اړخ ملاحظه ډېره په زړه پورې یا ډېره منطقي ښکارېږي تاسو ته؟
که موږ د افغان د خوا موضوع وڅېړو نو دې کې شک نشته دی چې د خپل افغانانو موجودیت د زندانیانو د بل چا په لاس کې دا داسې لازمه او منطقي خبره نه ښکاري. دا بیا خصوصا چې د افغانستان په خاوره کې هم واقع وي او کنټرول بیا د پردیو په لاس کې وي.
مګر پوهان صاحب
افغانستان خواته وسپارل شي.
مګر پوهان صاحب دا هم په یاد وساتئ چې په بغلان کې په کندهار کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې تر اوسه پورې سلګونه زندانیان ډېر اسانه د امنیتي ځواکونو له منګولو تښتېدلي دي.
همدغه تشویش دی چې امریکایان هم لري چې هغوی اظهار کوي چې دا د ستاسو د حاکمیت او د استقلالو په دې مورد کې مونږ کوم شک نه لرو او ورته رعایت کوو، احترام هم لرو، اما په دې باور نه لرو چې تاسو به دا زندانیان وساتلی شي. ولې چې دا زندانیان هغه ګروپو پورې او شبکو پورې تړلي دي چې هغوی په هر ترکیب چې وي تاسو نه ځانونه بې محاکمې نه هم خلاصولی شي او درنه تښتي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې افغانانو ته د بګرام زندان د سپارلو پر جزئیاتو یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو سره.
د افغانستان د سولې عالی شورا تایید کړی ده چې یو شمیر د سولې د عالی شورا ځینې غړي او یو شمیر افغان کارپوهان په قطر کې د سولې د خبرو اترو د بیا پایل لپاره هغه هیواد ته تللی دي. د سولې د عالی شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې خبرو کې نه دی شامل. معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپور نوای د امریکا متحده ایالات کوشش کوي چې د افغان حکومت له وسلوال مخالفینو سره یو اربع هم په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي. ځینو رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې د طالبان یو شمیر پخوانی چارواکي لکه مولوی وکیل احمد متوکل، مولوی عبدالسلام ضعیف او د سیاسي چارو څېړونکو وحید مجدا په همدې هدف قطر ته په سفر تللي. د سولې د عالی شورا یو غړي مولوی شهزاده شاهد د دوشنبه پر ځزادي راډیو ته ویل چې مولوی سلام ضعیف او وحید مجدا هم د اوس په قطر کې دي. شاغل شاهد ویل چې دا سفر رسمي نه دی او افغان حکومت هم په خبر نه دی. دغه کسان سفر هم به هدف نه دی.
دا سیده چې سلام ضعیف سفر کړی دی، مجدم سفر کړی دی. البته دې شک چې مجدم صاحب یا سلام ضعیف د طالبانو سره همدردی لري او تاسو ګورئ چې دا وایي په معلومات هم لري. تفسیرو کې داسې معلومیږي چې هغه یو قسم نمایندګي کوي غیر رسمي. نو باید نه ده چې دا سفر قطر ته یو معنا لري، دې یو مفهوم او معنا او منشانه دا سفر نه دی.
خو مولوی شاهد ټینګار کوي چې په افغانستان کې اوسنۍ رواني ستونزې او د سولې بهیر خورا پیچلی دي او د سولې لپاره کوششونه باید د ټولو شکیلو خواوو په همغږۍ سره وسي. په قطر کې د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې د روان میلادي کال په سر کې پیل شوي وې چې بیا د طالبان لخوا بندې شوې. وسلوال طالبانو هغه وخت په یو خبر پانه کې ویلي و چې د سولې په دوه خبرو کې د امریکا درز ګونګ و، نو ځکه یې ورسره د سولې خبرې بندې کړې. افغان حکومت امریکایي چارواکو وسلوال طالبانو تر اوسه قطر ته د دوه کسانو د سفر په اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه داسې وخت خپرېږي چې تېرونی د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی وو. دغه سفر چې د سولې عالي شورا درې صلاح الدین رباني په مشرۍ وسو، د پاکستان حکومت د طالبانو نه تنه غړي له خپلو زندانونو آزاد کړل. د سولې عالي شورا مشر د دغو زندانیانو آزادول د سولې د خبرو لپاره مهم ګام وباله او ویل چې پاکستان د نورو طالبانیانو د آزادولو ژمنه هم کړې ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ډیر ژر به د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې مرکزونو د امنیت ټینګول ډیر ضروری کار دی. له کابله د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات اوروي.
که څه هم د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه یو لړ مخالفتونه موجود دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې تر دوه میاشتو پورې به د رای ورکولو مرکزونه ځانګړي کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی وایي چې امنیتي ستونزې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې اصلي خنډ دی او دوی هڅه کوي چې امنیتي ځواکونه سر له اوسه د رای ورکولو مرکزونه خوندي کړي. ښاغلی مانوی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د رای ورکولو زرګونه مرکزونه به په عصري وسایلو او تجهیزاتو سمبال شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخاباتي مرکزونه سروي کړي او د جی پی اس له نوي سیستم سره موقعیتونه ځانګړي شوي. د دې کمیسیون لخوا د رای ورکولو کابو وزره مرکزونه په پام کې نیول شوي او تر دو یا دریو میاشتو پورې به دا مرکزونه له امنیتي ارګانونو سره شریک شي. تر څو یو کال موده چې پاته ده، دوی د دې مرکزونو د امنیت د ټینګښت په اړه موږ ته ډاډ راکړي.
ټاکل شوی ده د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1393 ملمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا نیټه د افغانستان د اساسي قانون لمخه ټاکلې ده، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي له دې نیټه سره مخالف دي او اندېښنه کوي چې د افغانستان په سړو سیمو کې به ګڼ شمېر خلک ونه شي کړای چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ولسی جرګې کې د دایکونډي ولایت استازي محمد نور اکبری هم ورته نظر لري.
ولایات زیادی از افغانستان ولایت سردسیر مخصوص
د افغانستان یو شمیر ولایتونه ډیر یخ او غرمی دي، لکه بامیان، دایکونډي، بادغیس، جوزجان، اورزګان، غور، بدخشان او داسې نور. کچیر نیټه همدا د حمل شپه لسموي، زه په ډاډه توګه وایم چې اوسیدونکو د خپل رایو له کارولو څخه محروم پاتې کیږي.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی ټینګار کوي چې د راتلونکو انتخاباتو نیټه هغه محل بدلیدای شي چې کوم قانوني خنډ نه وي موجود
موجود او یا هم د کوم ملي اجماع لمخې پکې تغییر راشي. د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د نیټې پر سر د مخالفتونو سربیره امنیتي ستونزې هم له اصلي خندونو څخه بلل کیږي، او د امنیتي چارواکو له ډاډ سره سره داسې اندېښنې شته چې ښایي راتلونکي انتخابات له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او په مجموع کې د هیواد په 11 لویو ښارونو کې خپرونې کوي. د کابل بانک په قضیه کې د 22 تورنو کسانو د علني محاکمې بهیر نن پای ته ورسید. د کابل بانک د قضیه د حل ځانګړې محکمه وایي چې د تورنو کسانو د اعتراضونو په اړه د اسنادو لراټولولو وروسته محکمه خپل نهایي نتیجه اعلان کړي. د اسدالله لودین پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د علني محکمې په وروستۍ ورځ د دغه بانک درې پخوانیو کارکوونکو او د بانک د امنیتي کمپنۍ رئیس خپل دفاعي ولوسته. د کابل بانک د آی ټي عامر طارق میران، د بانکداري د برخې مسؤل ناصر کروڑ، د قانون د برخې کارکوونکی محبوب شاه فروتان او د امنیتي کمپنۍ مشر وحید الله فیروزی هغه کسانو چې د دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر شول. مؤظف ترنوال دغه کسان په دې تورن کړل چې دوی د ډلهییزو پورونو له جریان څخه خبر وو، خو بیا یې هم په غیر عادي ډول قرضې لاسلیک کړي دي. خو دغو کسانو د سرنوال لخوا پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل او ویلي چې دوی د پورونو د ورکړې اجرایوي واک نه درلود، او د عامل او سارون کې پلاوی په جوړښت کې هم شامل نه وو.
د قرضو اسناد دومره په مهارت جوړ شوي چې نه مونږ، نه افغانستان بانک او نه خارجي تفتیش په دې پوه شوی وو چې دا څه دي. دا د هغو دوو جلسو پر مهال لیکل شوی چې مونږ حاضر وو. پاتې اسناد مونږ نه دي لاسلیک کړي. که مو لاسلیک کړی هم وای، دا واک زمونږ سره نه و، ځکه مونږ د عامل هیئت غړي نه و. مدیره هیئت مونږ ته ویلي وو چې تاسې د مشتریانو لیستونه له موجودو تورو لیستونو سره پرتله کړئ، کاپي واخلئ او لاسلیک پرې وکړئ.
مؤظف سرنوال د کابل بانک د امنیتي کمپنۍ مشر وحید الله فیروزی هم توران کړ چې په دریو لویو قرضو کې لاسلیک کړی او د پورونو په ورکړه کې هم برخه لري. خو وحید الله فیروزی د سرنوال ادعا رد کړه او ویلي چې د امنیتي کمپنۍ د مشر په توګه په دریو قضیو کې د شاهد په حیث لاسلیک کړی دی. فیروزی وایي د قرضو د ورکړې په برخه کې هیڅ مسؤلیت نه درلود او د کابل بانک رسمي کارکوونکی هم نه وو. د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د علني محکمې لړۍ 13 چهارشنبه پیل شوه، چې په لومړۍ ورځ د دغه بانک د رئیس او مرستیال په ګډون 5 کسانو خپله دفاعي محکمې ته وړاندې کړه. په وروستیو 4 ورځو کې د افغانستان بانک ځینې چارواکي او د کابل بانک ځینې عادي کارکوونکي هم د خپلې دفاعي د وړاندې کولو لپاره محکمې ته حاضر شول. د کابل بانک د ځانګړې محکمې رئیس قاضي شمس الرحمن شمس د محکمې په پای کې له مؤظف سرنوال څخه وغوښتل چې د تورنو کسانو د ادعاو په وړاندې اسناد راټول کړي.
اوس
موږ له سرنوال صاحب څخه اسناد او دلایل غواړو ترڅو د تورنو کسانو قناعت حاصل سي. له دې سره به هغه اعتراضونه حل سي چې تر اوسه نه دي حل سوي. موږ باید له دې کارونو وروسته خپل تصمیم ونیسو. په مجهولو حالاتو کې قاضي هیڅوک هم نسي کولی.
شاوخوا 2 کاله وړاندې کابل بانک وروسته له هغې له سقوط سره مخ شو چې څه باندې 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه له دغه بانک څخه وویستل شول. د بانک له سقوط څخه وروسته حکومت د دغه بانک کنټرول په لاس کې واخیست او دا مهال د نوي کابل بانک په نوم فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، په همدې خبرونه کې په منځنی ختیځ کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه معلومات درکو. خدا شبه یو عاجل خبر لرو له هلمند. ویل کیږي چې د هلمند د نوی والی پر قطر حمله شوې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نورو معلوماتو لپاره دا شبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. دایی صاحب
خبرې کوم
ډیره مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې د هلمند د والی پر کتار د نننې حمله په اړه معلومات راکول. هله ده چې تاسو کافی معلومات لدی راپور نه اخیستی وي ځکه چې د تلیفون د خراب کیفیت له وجې زمونږ د خبریال آواز ډیر روښانه نه اوریدل کېده. خو داسې ښکاري چې په سنگین ولسوالۍ ته د هلمند والی روان و او هلته یې له مشرانو سره د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه غوښتل چې خبرې وکړي چې د امنیتي کتار باندې حمله شوې ده. د ازادۍ راډیو په پاتې خپرونو کې به په دې اړه معلومات درکړو. پاکستان به د پنځشنبه په ورځ د پراختیا په حال کې د اتو هیوادونو یا ډی اته د مشرانو کوربه وي. په دې ټولنه کې اته ستر اسلامي هیوادونه غړیتوب لري او هر کال په یو هیواد کې نوبتي غونډه کوي. د دې سازمان مقدماتي غونډې نن پیل شوې او د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړه چې د خپل هیواد د صادراتو اندازه به لوړ کړي. د فرشته جلالزئی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن په اسلام آباد کې د پراختیا په حال کې د تو هیوادونو دی 8 د سازمان په مقدماتي غونډه کې وویل پاکستان غواړي چې له نورو هیوادونو سره خپل تجارت ته وده ورکړي. شاغلی اشرف نن په اسلام آباد کې د څلور ورځنی نندارتون د پرانیستي غونډې ته وویل په هیواد کې د سوداګرۍ امکانات زیات دي او غواړي چې نورو هیوادونو ته د خپل صادراتو اندازه ډیره کړي.
By engaging with our regional partners, we aim to increase
د وویل لخپل سیمایزو شریکانو سره په ګډه موږ غواړو چې سیمې ته خپل صادرات د 1500% ته زیات کړو. همدارس د پاکستان لخوا د آزاد تجارت FTA پر جزئیاتو کار کوو. په دې ډول پاکستان هیله لري چې په دی 8 کې لخپل شریکانو سره تجارتي اړیکې چې ډېر اړتیا یې ده زیات پراخ کړي. د پراختیا په حال کې د سترو هیوادونو د سازمان دی 8 بنسټ په 1990 میلادي کال کې د ترکیه لخوا یې شول سوی. د دغه سازمان هدف په نړیوال اقتصاد کې د غړو هیوادونو د رول پراختیا، د سوداګریزو روابطو لا ټینګولو لپاره د تازه لارو موندل، په نړیواله کچه په سترو پریکړو کې د برخې اخیستلو لپاره د زمینه برابرول او د ژوند د کیفیت لوړول دي. په دغه سازمان کې اته ستر اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، اندونیزیا، ایران، مالیزیا، نایجیریا او پاکستان غړیتوب لري. د ودې په حال کې د اتو اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه به د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وشي.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي قاهرې ته روان شوی چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د مصر د هڅو ملاتړ وکړي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په برکسل کې په خپل غونډه کې د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې کوي. د اسرایلو پاوزنن په اعلامیه کې ویل چې تیر شپه لک تر لګه اتیا هوایی حمله کړې دي. په غزه کې نن د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو شپږمه ورځ ده. یو ځل بیا فرشته جلال زئی د دې موضوع له تفصیل سره.
ټاکل شوی چې نن د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د بروکسل په غونډه کې د غزې پر حالاتو هم خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په بلجیم کې وویل اسرائیل د ځان د دفاع حق لري خو د پر اسرائیل ژغ وکړ چې د زغم څخه کار واخلي. اندرس فوګ راسموسن وویل چې د دوی سازمان د منځني ختیځ په حالاتو کې د ځان لپاره د کوم ځانګړي رول لوبولو ځای نه ویني.
Let me stress that NATO is not involved.
دا وی اجازه راکړي چې ټینګار وکړم چې ناتو تړون په منځني ختیځ کې د سولې پروسه کې دخیل نه دی او د ځان لپاره د کوم رول لوبولو ځای نه ویني. خو بیا هم زه په غزا او اسرائیل کې د روان تشدد له امله اندېښمن یم. په غزا او اسرائیل کې د ویګناه وګړو په مړینه خوشاله یم. اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او له غزې څخه پر اسرائیل د حمله مخنیوي باید وشي. نړیواله ټولنه د اسرائیل څخه هم غواړي چې د زغم څخه کار واخلي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن نن وویل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د سیمې د عربي هیوادونو د مشرانو سره یې خبرې کړې دي. میرمن آشتن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو او د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې ده. د نن په بروکسل کې خبريالان ته وویل
I'm very concerned about the loss of life. But I've also been saying consistently for a long time that we need
زه د خلکو د وژل کېدو په خاطر ډېر اندېښنه لرم. خو ما د ډېرې مودې راهیسې دا خبره کړې چې د غزې لپاره د اوږدې مودې حل ته اړتیا لرو. زه درې واري هلته تللی یم او وایم چې له هغه ځایه باید د تشدد څخه د ډکو راکټي حملو مخنیوي وشي. د ټولې سیمې خلکو لپاره باید سوله او ثبات ټینګ شي. رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اسرائیل ته روان دی، خو دقیقا نه دی ویل سوي چې دی به څه وخت اسرائیل ته ورسیږي. بان کی مون به په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د مصر د هڅو ملاتړ وکړي او نن به په قاهره کې د مصر د ولسمشر محمد مرسي سره وګوري. د چین حکومت نن غږ وکړ چې ټول اړخونه باید د امکان تر حده پورې د زغم څخه د کار اخیستلو هڅه وکړي او پر اسرائیل یې ځانګړی ټینګار کړی دی.
په غزه کې د اسرائیلو او فلسطیني